چاوشوغلو اکادمیسیان ترکیه که فعلا رئیس سازمان کنفرانس اسلامی است در صحبت با رادیو آزادی شنیدید. البته این صحبت در برنامه های بعدی به صورت مفصل نشر خواهد شد. حالا ساعت 8 صبح به وقت کابل شد، در یک ساعت دیگر احمد تکل با شماست. خوش آمدین شما.
دیره من نکوم جوید نعیمی قدر من آوریدون کو تست سلام رنده کوم ترنه با جود آزادی رادیو لمرنه یو ساعت خبرونه تا ز او په تخنیکی برخه کې طاهر روخان ستاسو هرکلی کوو. د روانې خپرونې په ډېره برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام خپریږي. خو په یو راپور کې به واورئ چې د بهرنیو چارو وزارت پرون په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ او د هیواد پر ختیځو سیمو د پاکستاني پوځ د توغندوی حملو په ځواب کې د افغانستان احتجاج ور وسپاره. د راپورونو له خپرولو مخکې د دې ساعت خبري سرویس ته پام وکړئ چې قسیم سولمل یې له کابله وړاندې کوي.
زما سلامونه ومنه په سر کې هم د مهمو خبرونو سرچکی. د افغانستان په ختیځ سیمه کې د پاکستان د بریدونو په عکس العمل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ. د افغانستان د ملي امنیت د ادارې یو لوړ رتبه چارواکی وایي چې د سولې د عالي شورا د رئیس برهان الدین رباني د قتل په پیښه کې د نیول سوي افغان افشا کړی چې پر رباني ځانوژونکي حمله له بهر تنظیم شوې وه. او د بریتانیا د دفاع وزارت وایي چې د پاکستان د وسلوالو ځواکونو لوی پرستیز جنرال اشفاق پرویز قایمي لندن ته خپل سفر فسخه کړ. بشپړ خبرونه. د افغانستان په ختیځ سیمو کې د پاکستان د توغندیو او توپونو د بریدونو په عکس العمل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ او هغه ته خپل احتجاج وړاندې کړ. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند فرامرز تمنا ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان سفیر ته وویل سول چې دغه بریدونه د افغانستان او پاکستان پر اړیکو منفي اغیز کړي او باید سمدستي ودرول سي. افغان چارواکو ویلي چې د پاکستان له لوري په تیرو څو ورځو کې په کونړ او نورستان ولایتونو کې د توغندیو او توپونو سلګونه ګولۍ ویشتل سوي دي چې خلکو ته یې ځاني او مالي زیانونه اړولي. دې بریدونو د غرض ډېرې کورونې همدې ته اړ کړي چې خپل کورونه پرېږدي. د افغانستان د ملي امنیت د ادارې یو لوړ رتبه چارواکی وایي چې د سولې د عالي شورا د رئیس برهان الدین رباني د قتل په پیښه کې د لاس لرلو په تور یو نیول سوي افغان افشا کړی چې پر رباني ځانوژونکي حمله له بهر تنظیم سوې وه. د ملي امنیت د ادارې مرستیال ډاکټر ضیا پرون ناوخته په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې موږ ته اوس دا معلومه سوې چې د سولې د عالي شورا د رئیس د وژلو پلان چیرته او د چا لخوا جوړ سوی او عملي سوی دی. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنکړل خو دومره یې وویل چې د پیښو په اړه څېړنې روانې دي او په نږدې راتلونکي کې به جزئیات خلکو ته څرګند کړي. د سولې د عالي شورا رئیس برهان الدین رباني تېر اونۍ په خپل کور کې په یوې ځانوژونکې حملې کې ووژل سو. تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په افغانستان او ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي متحده ایالات باید پر پاکستان فشارونه زیات کړي چې په افغانستان کې د سولې او امن په ټینګښت کې همکاري وکړي او پرینږدي چې په دې هیواد کې د یوې لسیزې حادثې په اوبو لاهو سي. خلیلزاد په نیوزویک مجلې کې په یو مطلب کې له سختریزو وسلوالو څخه د پاکستان د ملاتړ په اړه وروستیو ادعاو ته په اشارې سره وایي چې د دې لپاره چې د پاکستان حکومت خپله تګلاره بدله کړي واشنګټن ته پکار ده چې د اسلام آباد په وړاندې یو جدي ډیپلوماسي پر مخ یوسي. خلیلزاد ویل که د افغانستان د امن کولو لپاره د امریکا په مشرۍ پوځي او ملکي هڅو ته روسه سم نتیجه نه ده ورکړې. یو اساسي علت یې دا دی چې پاکستان د هغه سخت دریز وسلوالو ملاتړ کړی چې د پاکستان له خاورې په افغانستان کې پر دولتي او بهرنیو اهدافو حمله کوي. په افغانستان کې د ناتو د روزونکي ماموریت یو لوړ رتبه چارواکی وایي چې د راتلونکي کال تر مارچ میاشتې به په افغانستان کې د امریکا پوځي روزونکو په شمیر 800 نور هم اضافه سي. جنرال ویلیام کالډویل چې په افغانستان کې د ناتو د روزونکي ماموریت مشر دی پرون خبریالانو ته وویل چې په دې هیواد کې د محارب ځواکونو د شمیر له کمیدو سره ډېر روزونکو ته اړتیا ده. ټاکل شوی ده چې افغان امنیتي ځواکونه تر 2014 کال پورې چې له دې هیواده بهرني ځواکونه وځي په بشپړه د هیواد امنیتي مسؤلیتونه په غاړه واخلي. بهرنی خبرونه هم تر لږ ځنډ وروسته وړاندې کیږي. د بریتانیا دفاع وزارت وایي چې د پاکستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال اشفاق پرویز قایمي لندن ته خپل پلان سوی سفر فسخه کړ. دا پریکړه وروسته له هغې کیږي چې د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې د واشنګټن د هغه تورونو له وجې کړکېچنې سوي چې وایي د پاکستان د پوځي استخباراتو ادارې ISI په کابل کې د امریکا پر سفارت په برید کې لاس درلود. د بریتانیا د دفاع وزارت د کیانی د سفر د لغوه کېدو د علت په اړه څه نه دی ویلي. له دې مخکې د بریتانیا پوځي چارواکو ویلي و چې په پام کې و کیانی به د بریتانیا له دفاع وزیر لیم فاکس سره وګوري. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ادمیرال مایک مولن تیرونی پر پاکستان تور ولګوه چې له حقانی شبکې څخه چې د وژی په 22مه یې په کابل کې د امریکا پر سفارت او نورو مهمو اهدافو بریدونه کړي ملاتړ کوي. کیانی دا تورونه رد کړي او هغه یې بې بنسټ بللی دي. د پاکستان څخه په یو بل خبر کې راغلي چې د راپورونو له مخې د پاکستان د پلازمین اسلام آباد ختیځ ته د بس د اوښتو له امله له شلو ډیرو زده کوونکو په شمول نږدې 1.5 کسان وژل شوي. د پاکستان څخه په یو بل خبر کې راغلي چې د راپورونو له مخې د پاکستان د پلازمین اسلام آباد ختیځ ته د بس د اوښتو له امله له شلو ډیرو زده کوونکو په شمول نږدې 1.5 کسان وژل شوي دي. راپورونه وایي چې د پنجاب صوبې په چکوال سیمه کې پرون ناوخته د یو ښوونځي زده کوونکو ښوونکو او کارکوونکو صحابي سفر درلود چې د سپرلۍ بس یې له سړک څخه واوښت او سیند ته ولوېد. په سیمه کې د پولیسو مشر چودري سلیم وایي چې په دې پیښه کې د څلرویشتو زده کوونکو په ګډون 1.5 کسان وژل شوي او په لسګونه نور ټپیان دي. پولیسو په بس کې تخنیکي ستونزه د پیښې سبب بللی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د تړلو دروازو تر شا غونډه کړې او په ملګرو ملتونو کې د فلسطین د بشپړ غړیتوب د غوښتنې په اړه چې تیرونه یې دې سازمان ته وړاندې کړې او داسې ښکاري چې دغه هڅه به ناکامه سي ابتدایي بحث وکړ. ډیپلوماتانو پرون وویل چې دغه غونډه یوې پریکړې ته د رسېدو په هدف نه وه جوړه سوې. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د تېرې جمعې په ورځ په نیویارک کې له ملګرو ملتونو رسمن غوښتنه وکړه چې فلسطین دې د یو بشپړ غړي په توګه ومني. په منځني ختیځ کې د سولې د خبرو څلورو خواوو متحده ایالاتو، روسیې، ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې پر اسرایلو او فلسطینیانو غږ کړی چې د سولې یوې نهایي موافقې ته د رسېدو لپاره دې سمدستي خبرې بیرته پیل کړي. خو عباس د تېر یکشنبې په ورځ د لویدیځ غاړې په رامالله ښار کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له اسرایلو سره په تر هغه خبرې ونه کړي چې په لویدیځه غاړه کې په بشپړه د نوو کورونو د جوړولو چارې درولې نه وي. د لیبیا د نوو واکمنو ځواکونو د لرې کړی سوي ولسمشر قذافي ټاټوبي د سرت ښار ته ورننوتلی او د راپورونو له مخې د قذافي له وفادارو ځواکونو سره یې سړک په سړک جګړه کړې ده. په دې جګړې کې د ناټو هوایي ځواکونو هم د انتقالي شورا له ځواکونو سره مرسته کوله. رویټرز اژانس راپور ورکوي چې د ملي انتقالي شورا ځواکونه توانېدلي چې د سرت د مرکز تر 2 کیلومتره پورې پرمختګ وکړي. پر سرت د دې ځواکونو لخوا مخکیني بریدونه د قذافي د وفادارو ځواکونو د سخت مقاومت له امله په شا تمبول شوي وه. په همدې حال کې بشري سازمانونه وایي چې د سرت او بنولید ښارونه چې لا تر اوسه هم د قذافي د وفادارو په ولکه کې دي د خوراکي موادو او درملو له سخت کمښت سره مخ دي. او وروستۍ خبر هم دا چې په ناټو کې د اروپا لپاره د ځواکونو امریکایي قومندان امیر البحر جیمز استاویل د سپرون وروسته له هغې د ترکیې پایتخت انقرې ته ورسېد چې ترکیې په روسیې کې په خپله خاوره کې د ناټو د میزایلو د دفاعي سیستم د یوې برخې په توګه د رادارو د خبرداري د سیستم د نصبولو پریکړه کړې ده. یو چارواکي وویل چې په اروپا کې د ناټو د ځواکونو قومندان استاویل ډس په نن له رسمي غونډې پیل کړي. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. ترکیې څه موده وړاندې پریکړه وکړه چې د ناټو د دفاعي سیستم د یوې برخې په توګه د رادار خبرداری سیستم ته اجازه ورکوي چې د هیواد په جنوب ختیځ مالاتیا ته نږدې په پوځي اډه کې نصب سي. ترکیې چې له 1950 کال راهیسې د ناټو غړی دی ویلي چې د میزایلو دغه سیستم به مشخص ډول یو هیواد په نښه نه کړي، بلکې هدف یې یوازې د ناټو د غړي هیوادونو له هوایي قلمرو څخه دفاع ده. دا تر دې دمه د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه شیشه به ولري.
سمه غاغله ازادي رادیو او ری قدر منوریدونکو مخکې هم یادونه وشو چې د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې 19 پروګرام ته ځانګړې ده. خو له هغه مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د هیواد پر ختیځو سیمو د پاکستاني پوځ د توغندوی بریدونو په عکس العمل کې پرون په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ او هغه ته د افغانستان احتجاج ور وسپاره. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان فرامرز تمنا ازادي راډیو ته وویل د پاکستان سفیر ته وویل شول چې د بریدونو د کابل او اسلام آباد پر اړیکو منفي اغیز کړی او باید سمدستي ودرول شي. نوریاس نوري د دې موضوع تفصیل په یو راپور کې اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ او د افغانستان په ختیځو سیمو د پاکستان د پوځ د وروستیو بریدونو په اړه یې ورته خپل احتجاج وړاندې کړ. افغان چارواکو ویلي چې په تیرو څو ورځو کې په کونړ او نورستان ولایتونو د ډیورند پولې اخوا د توغندیو او توپونو په سلونو ګولۍ لګېدلې چې د سیمې اوسیدونکو ته یې د سر و مال زیانونه اړولي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال فرامر ستمنال ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د پاکستان سفیر پرون د بهرنیو چارو وزارت ته غوښتل شوی و او ورته وویل شول چې افغانستان د دغو بریدونو د دوام په اړه ژوره اندېښنه لري.
ما شدیداً نگران هستیم که حملات بر روابط
موږ ډېر اندېښمن یو چې دغه حملې د دواړو هېوادونو پر اړیکو ډېر منفي اغېز کوي او هم ورته وویل شول چې هغه مالي او ځاني زیانونه چې دغو بریدونو د افغانستان خلکو ته اړولي زموږ لپاره د نه منلو وړ دي او موږ غواړو چې هر څومره ژر دغه حملې بندې شي. د پاکستان د پوځ لخوا د توپونو او توغندیو د بریدونو په ځواب کې د افغانستان دفاع وزارت د تېرې یکشنبې په ورځ پاکستان ته خبرداری ورکړ چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو د توپونو او توغندیو بریدونه ودروي کنه دوی به متقابل ځواب ووایي. د دفاع وزارت د پاکستان پوځ تورن کړ چې په تېرو 15 ورځو کې د کونړ او نورستان پر ولایتونو له 300 زیات توغندي او د توپونو ګولې وشتلې چې په نتیجه کې یو شمېر ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي. ډېر کورونه جماعتونه وران شوي او سلګونه کسان دې ته اړ شوي چې له خپلو سیمو ووځي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال اطهر عباس ویلي چې د افغان لوري دغه اهداوې له هغو امنیتي چارواکو سره شریکې کړي چې ویل شوي دوی تر کنټرول لاندې سیمو څخه د افغانستان پر لور توغندي او د توپونو ګولۍ وشتل شوي، خو هغوی ورته ویلي چې دا ډول فعالیتونه د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې نه دي لیدل شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال ویل پاکستاني لوری داسې استدلال کوي چې د افغانستان او پاکستان د ګډې پولې په اوږدو کې سخت دریځ وسلوال ځای په ځای دي چې اکثرا د پاکستان پر پوځ بریدونه کوي او پوځ هم له خپل ځانه د دفاع په خاطر ښایي پر هغوی توغندي او د توپونو ګولۍ وشتوي چې سهوان به د افغانستان په خاوره لګېدلې وي.
په راپور کې مو واورېدل چې د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی او هغه ته د هیواد پر ختیځو سیمو د پاکستاني پوځ د توغندوی بریدونو په اړه د افغانستان احتجاج وړاندې کړی. د دې او د نورو کورنیو او نړیوالو موضوعاتو او راپورونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پانه کې وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ په یاد ولرئ.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي راډیو وره.
په څو شیبو کې د ازادي راډیو اونیس پروګرام ازادي راډیو مجله خبريږي، خو له هغه مخکې فرشته جلال زئی ته غوښ شي چې د لویدیز په ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو لنډیز وړاندې کوي.
په نیوزویک مجله کې د افغانستان پر حالات او په کابل کې د امریکا د پخواني سفیر زلمی خلیلزاد لخوا لیکل شوې مقاله په دې پیل کېږي چې پاکستان له طالبانو سره مرسته کوي، موږ باید په دې اړه چې څوک زموږ دوستان دي له سره غور وکړو. خلیلزاد لیکي په افغانستان کې د عملیاتو د پیل لس کاله وتل او امریکا په ډیر حساس موقعیت کې ده. په افغانستان کې تر اوسه شوي مثبت پرمختګونه داري چې د القاعده پټنځایونه له منځه تللي او د دې هېواد ډیموکرات حکومت همکاري ته دوام ورکړی. البته دا همکاري غیر متناسبه ده او نړیواله ټولنه باید له هغو ټولو امنیتي، اقتصادي او د بشري حقونو په اړه له موجودو ستونزو سره مبارزه وکړي چې د کابل حکومت ورسره مخامخ دی. خو د وسلوالو طالبانو په وړاندې د بری تضمین لا هم نسته. تشدد دوام لري چې پر سیاسي جوړجاړي ضربه ده او په افغانستان کې د امریکا په مټ ټول رامنځته شوي پرمختګونه متاثره کوي. د خلیزات په لیکنه د دې لپاره چې په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې تشدد زیات شوی دلایل موجود دي چې تر یوه حده د افغان حکومت او امریکا لخوا شوي تیروتنې پکې شامل دي. ملکي تلفات د بیا رغونې نیمزاله هڅې په حکومت کې د اداري فساد پراختیا او د قانون د حاکمیت لپاره د افغان حکومت کمزورو هڅو زیات خلک مایوس کړي دي. خو د ډاکټر زلمی خلیلزاد په باور تر ټولو مهم دلیل یې دا دی چې پاکستان په خپل خاوره کې له تشدد خپرونکو سره مرسته او ملاتړ کوي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې هم د افغانستان په اړه په یوه مقاله کې لیکلي د کابل خلکو په خپل مخ د زړورتیا قالب یې شي او شاته یې جدي ویره پټه ده. دوی ویره لري چې د نړیوالو ځواکونو وتل به څه عواقب ولري، د وسلوالو طالبانو بلګام به څه وي. کابلیان له دې هم ویره لري چې ښایي هیواد د یوې بلې کورنۍ جګړې په لور روان دی. په مسایلو د پوهېدو لپاره ښه دا ده چې د ناټو د جنرالانو او سیاستوالو پر خبرو سترګې پټې شي. دا سمه ده چې د امریکا خاص ځواکونه د وسلوالو طالبانو د رهبرانو د نیولو لپاره د خلکو کورنو ته ورځي. دا سمه ده چې د افغانستان کورنۍ امنیتي ځواکونه د شمیر او قابلیت له پلوه سره له دې چې په غیر متناسب ډول خو په چټکۍ پر مخ ځي. دا هم سمه ده چې د امریکا متحده ایالات به بیا افغانستان نه پرېږدي او د امریکا د دفاع وزارت به په دې هیواد کې تر هغه وروسته چې د ځواکونو د وتلو پروسه بشپړېږي په دې هیواد کې اړې ولري. خو فاینانشل ټایمز لیکي په داسې حال کې چې د امریکا پاوځ بریالیو عملیاتو وار د مخاله په کمیدو پیل کړی دا افغان او پاکستانی لوبغاړي دي چې په دوامدار ډول مهمې پریکړې کوي فاینانشل ټایمز دي کې باید د ډیر وضاحت لپاره وویل چې په نږدې راتلونکي کې د ولسمشر حامد کرزي د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې هیڅ ډول امکان نه لیدل کیږي د فاینانشل ټایمز په لیکنه د سولې د عالي شورا د رئیس وژل کېدو دا نظر له منځه وړی چې لږ تر لږه په راتلونکو څو میاشتو کې دي له طالبانو سره د سولې خبرې امکان ولري
د آزادی رادیویی مجله
زما اسدالله غضنفر سلامونه ومنئ قدرمنو اوریدونکو په اوسنۍ خپرونه کې په انټرنیټ کې د آریانا افغان دایرة المعارف د شاملولو د پروژې له مشر فدا نظری سره د صالح محمد صالح خبرې اورئ
دا آنلاین نوم دی د آریانا افغان دایرة المعارف لپاره
ډاکټر فضل محمود فضلی مو د یو شمیر افغان ډاکټرانو له هغو هڅو خبرې چې په افغانستان کې د روغتیايي کلتور د پیاوړتیا لپاره پیل کړي دي
افغاني ډاکټران چې په دې برخه کې علاقه مندي لري موږ سره رجستر شوي دي
زکیا غیاسی په کابل کې د شذو شاعرانو د لوی مشاعرې ریپورت راته لري او فریدا سیفی یو خوش حکایت را اوروي په سر کې د ونې څو فرهنګي خبرونه واوري چې لینا شریفی ولولي
پتیل شوی و چې افغان سندرغاړی فرهاد دریا د تیرې چهارشنبه په ورځ د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت د کابل په امانی لیسه کې ښځو او نجونو ته لوی کنسرت ورکړي خو د استاد برهان الدین ربانی د وژل کېدو له امله وځنډید فرهاد دریا چې د افغانستان په ملي او ځینو سیمه ییزو ژبو سندرې بولي توانېدلی چې د ازادۍ راډیو د 1993 کال د غوره شخصیت لقب خپل کړي د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست شپږ تاریخي آثار د دغه هیواد د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته وسپارل د اطلاعات او فرهنګ وزیر سید مخدوم رحیم د دغه آثارو د تسلیمۍ پر مهال وویل چې څلور تر لسه شوي آثار د کابلستان سیمې د شپږمې میلادي پیړۍ په تمدن پورې اړه لري او د سپینو مرمرو په دوو تر لسه شویو آثارو به کارپوهان څېړنې وکړي چې اصلي دي که نه دغه آثار د ملي امنیت ځواکونو په کابل کې له قاچاقبرو نیولی و چې د دغه ریاست د مرستیال لخوا د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته وسپارل شول
د سنبولې په 25مه نیټه کابل ښار په روان کال کې د ښځو شاعرانو د تر ټولو سترې غونډې شاهد و دې غونډې ته زموږ همکار زکیا غیاسی ورغلې وه او د راډیوي مجلې اوریدونکو ته یې دغه ریپورت برابر کړی دی
له تقدیره ګیله وکړم که تدبیر سره په جنګ شم نه پوهېږم زما روا د افغان د نوم له څانګه سره چا لیکلی جنګ دی ورته ګورئ ورته ګورئ
دا د هغې ښځینه شاعرې غږ و چې د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر په درېیمه کلنۍ رڼا مشاعره کې شعر ویلو همداراز په دې مشاعره کې لسګونه ښځینه شاعرانې راټولې شوې وې او هر یوې په خپل وار سره شعرونه د غونډې ګډونوالو او د شعر مینهوالو ته وړاندې کړل
پلاس کتمی فغاره ها نلرم اختره داسی و خار کیما یتیم زجاری پل بابا یادوی لیلا و رکشوی پل اشنا لطوی
دا میرمن کلتوری ټولنیز بهیر مسؤلین وای دا رڼا د کلنۍ مشاعرې هدف د هغو ښځینه شاعرانو ملاتړ دی چې د سیمه ییزو ناوړه دودونو له امله نشي کولی خپل شعرونه د شعر تر مینهوالو ورسوي دا میرمن کلتوری ټولنیز بهیر غړې توبانې داسپۍ ازادي راډیو ته وویل
رنا د ملمن کوتوري ټولنیز بهیر دودیزه مشاعره ده چې تقریبا لنن درې کاله مخکې د ملمن بهیر لخوا د دغه مشاعرې بنسټ کېښودل شو او هر کال د رنا مشاعره د ملمن بهیر د کلیزې په ویاړ باندې جوړیږي. د رنا مشاعرې هدف د هېواد د ښځو له کلتوري او فرهنګي هڅو څخه ملاتړ وکړو او تر اوسه مو دا کار کړی دی.
آغلی ساپی همداراز وویل چې د رڼا په کلنۍ مشاعره کې هر کال د کال غوره فرهنګیالۍ ته مډال ورکوي چې د سح کال د غوره فرهنګیالۍ مډال ګلالۍ عمرخیل ته ورکړل شو. په دې غونډه کې لمنیازۍ ته د ښه شعر په ویاړ لومړی، توبانه د ساپۍ ته دوهمه او شفیقي خپلواک ته درېیمه جایزه ورکړل شوه. همداراز په دې غونډه کې یو شمېر هغه نارینه شاعرانو او فرهنګیان ته هم ستاینلیکونه ورکړل شول چې په تېرو څو کلونو کې د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر له ښځینه شاعرانو سره مرسته کړې وه. په دې غونډه کې یو شمېر نورو ښځینه شاعرانو د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر کارونه وستایل او وی ویل چې د بهیر د دوی د شعر ویلو دنیا رنګینه کړې او ډېری هغه میرمنو چې د شعر له ویلو سره مینه نه درلوده په شعر ویلو یې پیل کړی دی.
نظیفه نیازی ما د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر غړی یم. تقریبا درې کاله کېږي چې د عضویت لرم. ما هېڅکله شعر نه ویلو خو علاقه مې درلوده ډېره کمه. د ورځې نه چې زه د بهیر ته راځم نو تقریبا د ما شعرونه یو نیم سل دوه سوه بس وي.
زه عارفه نورګلی کنړونو د نمایندګۍ باندې سره ما د پیغلتوب نه شاعري سره مینه لرله. ما خو چې شته یم یو پنځه سوه نه متاسفانه چې اوس یو څه کتاب چاپ شوی دی خو دا نور رانه بعضې ستونزې کېدل شي کېدلی شي چې په کونړونو کې ډېرې شاعرانې خو داسې نه دي چې هغې بیچارهګان ځان ښکاره کړي او یا کنه څومدغه شي.
زما نوم فاطمه دی، زه د خوست ولایت اوسېدونکې یم. د لومړي ځل لپاره خپل افدي مشاعره کې ګډون وکړ، خصوصا د خوست د خویندو په استازي زه راغلې یم دې مشاعرې لپاره. چون په خوست ولایت چې دی یو سرحدي ولایت دی او په هر لحاظه خویندې ډېرې ستونزې لري، ځکه چې خویندې ته د اجازه نه ورکوي شعر شاعرۍ ته. صرف که دوی زده کړې کوي په هغه ډېرې مشکل سره. زما اصلي هدف دا دی چې د خوستۍ خویندې زه تشویق کړم او خپلو هېوادوالو ته خوستۍ خویندې وښیم چې خوستۍ خویندې هم د استعداد او د علاقه لري شعر شاعرۍ.
د رڼا کلنۍ مشاعرې چې د جمعې د ورځې تر مازدیګره دوام وکړ، دوهمه برخه یې د موسیقي پروګرام لپاره ځانګړې شوې وه. کلتوري ټولنیز بهیر چې له نږدې څلورو کلونو راهیسې جوړ شوی، د کابل سربیره په یو شمېر ولایتونو کې څانګې لري. په میرمن کلتوري ټولنیز بهیر کې ښځینه شاعرانې په اونۍ کې یوه ورځ راټولیږي او خپلې فرهنګي هڅې له یو بل سره شریکوي.
رادیوي مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
په کمبودیا کې یو وخت جګړه وه او خلک به ورنه تښتېدل، خو اوس چې پکې سوله ده هر کال په میلیونونو بهرنیان سیل ته ورځي. ګرځندوی اوس د دغه هېواد د خلکو د عایداتو په یوې لویې ذریعې بدل شوی دی. په دې اړه نورې خبرې وشمه رشیدي راته لري.
د کمبودیا د انکور وود معروف معبد ته د روان میلادي کال په تیرو اتو میاشتو کې څه باندې لس لکه خارجي سیلانیان ورغلي دي چې تر تیر کال یې شمېر 24 فیصده زیات دی. د چین د شینهوا اجانس له راپور سره سم سږ کال د جنوب شرقي آسیا دغه خورا معروف تاریخي ځای ته تر نورو هیوادونو د ویتنام، جنوبي کوریا او چین ګرځندویو ډیر سفر کړی دی. د کمبودیا د ګرځندوی د ادارې یو مقام سیمریپ شینهوا ته ویلي دي چې په کمبودیا کې د ګرځندوی د صنعت د انکشاف یوه لویه وجه دا ده چې اوس د جنوب ختیځې آسیا په سیمه کې امنیت دی او ګاونډي ملکونه یې له یو بل سره په سوله کې اوسي. د یادولو ده چې په اتیایمو او اویایمو میلادي کلونو کې د چین، ویتنام او کمبودیا ترمنځ روابط ډېر ترینګلي وو او په کمبودیا کې خو کورنۍ جګړې هم وې. د انکور وود لرغونی آثار د کمبودیا تر ګردو مهم لرغونی آثار ګڼل کیږي چې د دغه هیواد د مرکز پنومپن د شمال ویدیس په 315 کیلومتري کې موقعیت لري. د انکور وود تاریخي ځای د کمبودیا د ملي سمبول حیثیت لري او انځور د دغه هیواد په بیرغ باندې هم لیدل کیږي. د انکور وود لرغونی آثار چې د 12 میلادي پیړۍ معبدونه دي، په اول کې د هندویزم مندرونه وو خو وروسته بیا د بودایانو په عبادت ځایونو بدل شول. انکور کلمه د سانسکریت د نګر ل کلمې راوتلې ده چې د خار او پایتخت معنا لري او وود د کمبودیا د خلکو په خپله ژبه کې مندر او معبد ته وایي. انکور وود یعنی د مندرونو ښار. د انکور وود لرغوني آثارو ته چې یو خارجي سیلانی د یوې ورځې لپاره ورځي نو شل امریکایي ډالره به ورکوي چې دخولي ټکټ واخلي. که بهرنی سیلانی هورې درې ورځې تیروي د څلوېښت ډالرو دخولي ټکټ به رانیسي او که هورې یوه اونۍ سیل کوي د شپېتو ډالرو ټکټ به اخلي. اوس چې په کمبودیا کې امنیت دی د توریزم صنعت پکې خورا زیات غوړېدلی دی. توریزم د دغه هیواد د اقتصاد په څلورو لویو منابعو کې یوه منبع ده. په تیر میلادي کال کې کمبودیا ته 2.5 میلیونه خارجي سیلانیان ورغلل چې له دې درکه کمبودیا 1.25 میلیونه امریکایي ډالره ګټه وکړه.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
افغانیکا هغه آنلاین پروژه ده چې د افغانستان پخوانی آریانا دایرة المعارف کمپوز کړی او نوی زیاتونې پکې کړی دی. د دې پروژې له مشر فدا نظری څخه صالح محمد صالح د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د دې آنلاین پروژې کار کوم ځای ته رسیدلی دی. ښاغلی نظری وویل
د افغانیکا د پروژې په باب ورته وایم چې دا آنلاین نوم دی د آریانا افغان دایرة المعارف ته پاره او دا پروژه تقریبا او یو کالو څخه درمخه یو انچ په چیر سلو کلو کې د افغانستان تر ټولو زیاته علمی او اساسی پروژه ده چې کلکټیو عالمانو او پوهانو باندې کار کړی دی او د خپل وخت د حکومت په مرسته سرته رسیدلې ده. وروسته بیا دا پروژه د جنګو او نورو کیسو په نتیجه کې پاتې شوله او اوس موږ داسې تصمیم نیولی دی
چې دا پروژه واخو آنلاین کو. تاسو یوازې پخوانی ټوکونه یې شدي او کیا ځینې تغیرات پکې راولي؟
دایرة المعارف یا انسایکلوپیډیا کال په کال نه چاپېدله. دا یوازې په یوه لسیزه کې پښتو په اووه ټوکه کې د الفبا ستریا چاپ شوې ده او فارسي په شپږ ټوکه کې چاپ شوې ده. یعنی یوه لسیزه کار شوې دی په هغه وخت کې او بیا نو دا پروژه په خپل وخت کې بشپړه شوې ده او وروسته بیا هغه باندې نور کار نه دی سوی تر دا اوس وختو پورې چې بیا د سر را شروع شوله.
پولو اکاډمي کې خصوصم په دې برخه کې یو څنګه فعالیت کوي. ستاسو کارونه د هغوی سره په تفاهم کې روان دي؟ هغوی سره تاسو ارتباطات لري؟
متاسفانه تر اوسه دوه یا درې ټوکه چاپ شوي دي او په ډېر خراب طرز او ترتیب د سیستم چاپ شوي دي چې په دې ترتیب دوام وکړي دی په 50 کال کې نور هم نسی تکمیلولای او کچیری بش پڑی هم کی داغه څخه هیڅ نتیجه نشي اخستای. دا معلومات ډیر زړه معلومات دي او ډیر زور فورم لري. په دې خاطر موږ دا تصمیم ونیوی چې هغه څه چې د افغانستان په اړه کې معلومات دي په شکل د شکلو هغه مو ټول ساتل دي. موږ په دې کې تقریبا د 500 پانو په شاوخوا کې یوازې د افغانستان پاکله معلومات را نیو کړی.
سړی که دغه د بریتانیکا انسایکلوپیډیا په پام کې ونیسي د دوی دایرة المعارف چې کال په کال پر سیډیان باندې راوځي او له نوي معلوماتو سره او له نوو اپډیټ یا دغه نوي تغیراتو سره ستاسو دغه کار داسې فکر کوي چې یو بدیل دی د دغو هڅو چې په نړیواله کچه کیږي؟
موږ کوشش کوو چې دا وکړو لیکن دا بیخی ډیر زیات کار ته د سلګونو او سلهاو کسان ته ضرورت لري. دا دایرة المعارف وروسته بیا اپډیټ شوی نه دی لکه په افغانستان کې چې هیڅ شی بیا اپډیټ شوی نه دی. نو دا اپډیټېدو لپاره موږ یو پړاو کار کړی دی. هغه دا دی چې 15,000 ټوکه موږ اخیستي دي. اول مو دا یېګانې وروسته مې کړي دي او دا چې په پښتو کې یو غټه ستونزه ده. دوهم مو دا ټایپ کړی دی. مونږه دا اوه ټوکه تر اوسه چې هغه د افغانستان برخه راواخو کوم ونوکي اپډیټ ته ضرورت لري. د ژورنالیزم ډاکټر جنبش صاحب داود جنبش یوازې د هغه شپږم ټوک ماته را جزر پانی کیږي را اپډیټ کړی دي. نو زه امیدوار یم چې یوه سلسله دغه سي پوهانو لیکوالان نور هم زما سره داسې مرسته وکړي چې دغه شپږ ټوک نور هم را سره اپډیټ کړي. نو دا ټول چې اپډیټ شو وروسته بیا دا یو تقریبا بشپړه پروژه وي چون آنلاین دی. په عمومي توګه وروسته بیا نو په دایمي توګه هر وخت هر ځای او هر کال به اپډیټ کوو، اپډیټ کوو به آنلاین به اپډیټ کوو.
یو خواږه لیکنې د نظری صاحب چې دایره معرفت په خاني ټکونه کې راغلي دي، اضافه معلومات هم تاسو دغه خپلې پانی ته داخلوي، نیو معلومات چې په هغه په خاني یو دایره معرفت کې سني.
بالکل مرغوارو دا کار وکړو. ما تاسو ول چې د افغانستان د 500 کالو راورسته تحولات، اشخاص، ځایونه، کیسه، حادثه، شی او بدی خبري، ترمونه او اصطلاحات او مفاهیم ټول باید اضافي شي، لیکن در مخه موږ غواړو چې یو علمي ایحات او باصلاحیت ایحات وټاکو چې دغه اضافهونه، دغه اضافات د هغو تر لاس لاندې شي.
ستاسو د پاڼې او د ویکیپیډیا ترمنځ فرق تاسو په چیش کې ونی؟ ځکه هغوی هم وایي چې دوی آنلاین دایرة المعارف دی او هر څوک کولی شي چې لیکنه ورداخله کړي.
تر ټولو زیات موږ کار یوازې د افغانستان په اقلیم منحصر دی، دا یو. دوام دا باندې ډېر ساينټیفیک علمي کولکټیو کار په خپل وخت کې 10 کسانو کړی دی، لکه مثلا کوزات صاحب، پرانا جن کشکی، خلیل الله خلیلی، نور محمد ریکی، سید قاسم رشتا، عبدالحی بی بی، بیتاب صاحب، بینوا صاحب، غلام حسن مجددی، ارسلان سلیمی، صدقی، داسې خلکو کار پر کړی دی. د هغو علمي کار په هیڅ صورت د داسې یو انسایکلوپیډیا ته چې هغه دا روزمره ځوانانو دی کار باندې کوي، هغه ځوان کار چې دی د ډېرو ځوانو لیټیسټ روزمره معلوماتو په اکله دی. په داسې ډېر علمي، تاریخي او پوخ کار دی، او دا تقریبا د بریتانیکا ډاټ کام سره مقایسه کېدای شي.
کله کله ستاسو د کتابتون یادونه ملګري کوي؟
په لندن کې کتابتون لرم، او دا کتابتون په لندن کې دی. زه د ټوله د افغانستان څخه د باندې خلک کې دننه خلک استفاده کولای شي، او په هغه کې زه لږ د 2000 په شاوخوا کتابونه لرم، لیکن په دې کې ځینې کتابونه ډېر نادر کتابونه دي. زما د کتابخانې ډېر مهم مهم نادر کتاب هغه سراج الاخبار بشپړ دی، یعنی دا تو کالو بشپړ کلکسون. او همداسې موږ د 1911 چې نادر خان راغلی دی، بیا تر نجیب الله تر وخته پورې د کابل ټوله کلنۍ پښتو ده. داسې یو سلسله نور مهم او تاریخي کتابونه او سندونه شته. انگار اخبار شته، د ندای خلق اخبار شته، د دغې دورې ټوله تقریبا اخبارونه شته، د وطن اخبار پښتو کې دي. په دا را وروسته وختو کې هم ټوله مهم مهم اخبارونه د ډیموکراسۍ د دورې، د ظاهر خان د ډیموکراسۍ د دورې پښتو کې دي. نو دا شرزي زما د شوقسي ذوق دی، او البته د ټولو خلکو په خدمت کې دي، د ټولو فرنګیانو په خدمت کې. او خدای دا وطن کې نو کې نورم ټینګر تراوستي، او بیا د فرهنګي چورو چپاول د تضمین وسو، ان شاء الله دا خو په ټوله وطن ته ورو او حالت به عام او عام کتابخانو ته وسپارو.
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
د خبرونه پرې برخه کې ډاکټر محمد اکبر اکبر خپل یو غزل را اوروي.
یو غزل دی وای چې غله دی د دیو دیوی پټکړي، غله دی د دیو دیوی پټکړي، شپو تلار د دوی لکور اوته، خدای زدا شپه په کوم کور کې ایساره وا، خدای زدا شپه په کوم کور کې ایساره وا، خنن سهار د دوی لکور اوته، او خار کې دلمر پیتاوی وتړل، خار کې دلمر پیتاوی وتړل، شپه د خار د دوی لکور اوته، پلچی پاړوګانو پسی واغست، پلچی پاړوګانو پسی واغست، لار دمار د دوی لکور اوته، چغا د انسان د خپلواکۍ د مرګ، چغا د انسان د خپلواکۍ د مرګ، خپجار د دوی لکور اوته، تورا د بیلتون د دخمنۍ د وار، وار په وار د دوی له کوره ووته، ډکه په ازغو مې د سپرلو لمن، ډکه په ازغو مې د سپرلو لمن، تار په تار د دوی له کوره ووته. او بیا د مسیحا جنازه پورته شوه، بیا د مسیحا جنازه پورته شوه، سر په دار د دوی له کوره ووته، سر په دار د دوی له کوره ووته.
اروپا کې افغان ډاکټران یو طبي ټولنه لري، دغه ټولنه څه کارونه کوي؟ او په افغانستان کې د طبي کلتور د پیاوړتیا لپاره څه په نیت کې دي؟ په دې اړه د دې ټولنې له غړي ډاکټر فضل محمود فضلي سره د مرکې د اورېدو بلنه درکوو. ډاکټر صاحب فیصلی، تاسو په اروپا کې په انګلستان کې خصوصا له څو کالو راهیسې د افغانانو طبي ټولنه جوړه کړې ده، افغان ډاکټران هم په دې اتحادیه کې راټول کړي دي، که یو څه د دې اتحادیې په حصه کې وایست، څه وخت جوړه شوې ده او مقصد یې څه ده، کارونه کوم دي؟
په انګلستان کې د افغانانو یوازنۍ او لومړنۍ ټولنه د افغان طبي ټولنې په نامه یادیږي. دغه ټولنه د نن نه کال مخکې په 2002 کال کې په لندن کې تاسیس شو. د ټولنې لومړنۍ موخه دا و چې په انګلستان کې میشت افغاني ډاکټران سره راغونډ کړي، او هغه افغاني ډاکټران چې د طب په ډګر کې کار نه کوي هغوی سره راغونډ کړي، هغوی ته کورسونه، د انټرویو مهارتونه، دغه راز د انګلستان د دولتي ازموینو چې درې ازموینې دي، او دا ازموینې لارې یو ډاکټر کولی شي په انګلستان کې کار پیدا کړي په روغتونونو کې، دغه سی تربیو پروګرامونه افغاني ډاکټرانو ته پلار واچوي.
مطلب دا چې دغه ډاکټرانو خو په افغانستان کې سبقونه ویلیو، دلته خو تبا نصاب هم یو څه فرق لري، درسونه هم په انګریزي ژبه نه دي، نو دوی چې بالته لاړل دوی به بیا دوی ته به د تبابت کار نه پیدا کېدو، دوی به ممکن فردن په دکان کې به کار کوو یا به بل کار کوو. ستاسو د دې ټولنې مقصد دا او مخه دا و چې همدا کسان بیرته په انګلستان کې له تبابت سره هغه کوي؟
دقیقا همداسې و. زمونږ اکثره افغانی ډاکټران چې په د افغانستان په طبي پونځیو کې سبق ویلو، د ډاکټر په توګه څو کاله هم کار کړو، په انګلستان کې یا به د ټکسي ډرایور ته مثال په توګه تاسو چې ویلي، یا په دکان کې په غیر مسلکي برخو کې کار کوو، دوی ته په لومړي پړاو کې د انګریزي ژبې د زده کړې شرایط، او بیا د نظری طب د ازموینې لپاره د چمتووالی کورسونه، او بیا په پای کې د عملی ازموینو د پاره کورسونه هم زموږ د ټولنې لخوا په پایل کې شروع شو.
یعنی ټولنې به وړیا د کورسونه ورکول دوی ته؟
بالکل، همدغه سه په وړیا توګه، او دوی به چمتو کېدل او ازموین ته به، چې د همدغه پروګرام له برکته اوس په اروپا کې او په ځانګړي توګه په برېټانیا کې د افغانی ډاکټرانو شمیر سونو ته رسیږي چې په عملی توګه په روغتونونو او کلینیکونو کې کار کوي.
په 2002 کال کې چې تاسو افغان طبي ټولنه جوړوله، په انګلستان کې څومره افغان ډاکټرانو په طبي ساحه کې د انګلستان کار کوو، او اوس چې تاسو وایئ دې پروګرام ډیره ګټه رسولې ده، اوس څومره کار کوي د سایه لري؟
مننه. هماغه وخت کې دقیق سایه نه و، خو کله چې موږ دغه ټولنه جوړوله نو په اعظمي توګه اتلس ډاکټران په ټوله برتانیا کې کار کوو،
افغانانو،
افغاني ډاکټرانو. حال دا چې په ماغه وخت کې مونږ لک تر لګه د 150 څخه زیات ډاکټران مونږ سره رسابت په ټولنه کې چې دوی په عملی توګه کار نه کوي. اوس چې تاسو سره زه غږیږم، د افغاني ډاکټرانو شمیر چې په روغتونونو کې هلته کار کوي په برتانیا کې د 200 څخه زیات دی، او علت هم د دغه ټولنو خصوصا د افغان طبي ټولنې د فعالیتونو برکته و.
ډاکټر صاحب، یو عام تصور موجود دی، هغه دا دی چې په انګلستان کې او بلکې په ټوله اروپا او غربي دنیا کې د طبابت کار ته ډیر زیاته توجه کیږي، ډیر اهمیت ورکول کیږي، او یو څوک چې هلته ډاکټري کوي نو دا اسانه کار نه دی. خو بلعکس ویل کیږي چې په افغانستان کې لکه په نورو ساحو کې چې تخصص غومره اهمیت نه لري لکه څومره چې په کار دی، د طب په ساحه کې هم قصه داسې دی. ویل کیږي چې په اروپا کې طبي زده کړې، طبي مهارتونه هغه د ساینسي پرمختګونو هغه وروستیو بریاو ته په پام سره دي، په داسې یو ډېره پرمختللې مرحله کې دي. خو د افغانستان د طبي زده کړو پیسې کې ویل کیږي چې څو لسیزې د اقل شاته پاتې دي. نو دغه تفاوتونو ته په پام سره که یو افغان ډاکټر په اروپا کې طبابت کوي، آیا یو څو وړیا کورسونه کفایت کوي؟ نتیجه څنګه ده چې دی جوګه سي چې هلته بیا طبابت وکړي؟
ډیره ښه پوښتنه ده. اصلا دغه خوشک نشته چې اماس چې د ژوند په نورو ډګرونو کې موږ د پرمختللې نړۍ څخه وروسته پاتې یو، د طبابت ډګر هم ډیر وروسته پاتې، نه یوازې زموږ روغتونونه بلکې فاکولټي هم. هدف د دغه کورسونو څخه دا و چې په فاکولټه کې د طب اساسات زموږ ډاکټر سیبان زده کوي، او دغه چې لک تر لګه ثابت شي په انګلستان کې چې دغه سړی یا دغه شخص ډاکټر دی، د طب اصول پوهیږي، خو د ورستیو پرمختګونو څخه خبر مثلا یو ډاکټر نه دی، مثلا د ورستیو درملونو څخه یو ډاکټر خبر نه دی، او یادا چې په یو ځنګړي روختون کې د بیلابیلو ناروغیو درملنه څنګه کیږي. دغه هغه سدي چې په جوړ شوی نظام یا روغتیایي سیستم کې مثلا په برتانیې کې چې په اول سو میاشتو کې په لیکلې ډول د ټریننګ لاندې د زموږ ډاکټر سیبان کار کوي، چې په تدریجي توګه ورو ورو دوی بیا په دوه درې کالو کې وروسته د کار دوی چې کار شروع کړي، د دې جوګه کیږي چې هماغه د اروپایي ډاکټرانو په سبب باندې کار وکړي.
تاسو بلته د درې بنړۍ د نورو ملکونو له ډاکټرانو سره هم بلد
یاست،
څنګه افغان ډاکټران خو تر هغه وروسته پاتې نه دي؟ یعنی ترغوی خو ډیر روز دکړو ته ضرورت نه لري، تجربه هم څه درته وایي؟
دا لږ مشکل ده چې باید مونږ ارزیابي کو، ځکه چې زمونږ ډاکټر صاحبان یو ډاکټر صاحب که مثلا کولای شي په درې میاشتو کې ځان ورسوي، او داسې افغاني ډاکټران هم شته چې په درې میاشتو کې کولای شو چې مثلا د برتانی روغتیایي نظام ته دننه شي، اما داسې ډاکټر صاحبان دي چې درې کاله وخت غواړي چې دغه کار ترسره کړي.
ډاکټر صاحب فیصلي، تر اوسه چې تاسو په اروپا کې د افغاني ډاکټرانو د دې ټولنې پیسې کې خبرې وکړي، دا ټول هغه کارونه وو چې دغه مهاجر افغانانو ته هوري پکاري شي. آیا ستاسو ټولنه افغانستان ته، افغاني ټولنې ته هم متوجه ده کنه په دې سکم څه کوي کنه؟
په فایل کې هلته زمونږ تمرکز یوازې په هغه افغاني ډاکټرانو باندې چلته ژوند کوو، اما په وروستیو 12 میاشتو کې د ټولنې فوکس یا تمرکز اوس افغانستان د لپاره متوجه شوی، او دا دوه برخو ته، هم افغاني ډاکټرانو ته چې دلته په افغانستان کې په بیلابیل ولایتونو کار کوي، او هم عامه وګړو ته، عامه افغانانو ته چې دغه دوه برخو لپاره زمونږ د ټولنې غړي په تیرو سو میاشتو کې سفرونه کړي، او دلته د افغاني روغتونونو سره د ډاکټر صاحبانو سره دوی سره تماسونه نیولي، ناستیم کړي چې څنګه وکولای شو لک تر لګه په فایل کې د اړیکې ولار پرانیزو، د انټرنټ د لارې، د ټلیفون د لارې، او د لیدونو کتن د لارې.
ډاکټر صاحب فیصلي، له هغو افغان ډاکټرانو سره چې په خپل هیواد کې دي، له هغو سره ستاسو د رابطې مقصد څه دی؟ آیا تاسو غواړئ چې هغه نوي مهارتونه چې په لویدیځ کې دي هغه را نقل کړئ دا مقصد دی لدی رابطه کوم بل څه دی
دقیقا هدف هم دغه دی چې څنګه کول شو چې هغه تګلارې چې موږ د ناروغي په درملن او تشخیص کې حالت کارو څنګه وکول شو چې ماغه پوها په تخصیص تو گدلتا ملګرو ته انتقال کو
ډاکټر سبیه خو دی وسایل خبره ده کنه او یو تخصص اسانه کار نه ده انویسټ شای نه ده چې په وادي ناسته کې پیو څو ساته رابطه کې هغه نقل سي تاسو څنګه د یو مثال کرای کی چې فرضاً تاسو څه کولای سي له دغه ډاکټرانو سره
اصلا هدف زمونږ هم دغه دی چې موږ نشو کولای چې همیشه په پرمختللي وسایلو باندې تکا وکړو زمونږ ډیر ابتدایي درملنه په ورځنیو چارو کې دلته په کابل کې یا نور ولایتونو کې دي چې پرته له کومې وسیلې نه د ډیرو ابتدایي معلوماتو په واسطه باندې د ډیرو عادي دواګانو په واسطه باندې په ډیر لږ قیمت سره کولای شو چې د ټولنې یو پراخه ساحه تر پوښښ لاندې ونیسو. مثال د ډیرو مثلا په اطرافو کې موږ د نسناس له کبله ډیر ماشومان مري، دوی ته د لومړنیو روغتیایي معلوماتو رسول دي. دغه راز
د خو به عام ولسته ډاکټرانو ته تاسو څه کول غواړئ؟
ډاکټرانو ته هم ژوندۍ مثال به تاسو ته ویم، لکه د وینې فشار، د شکر ناروغي چې ورس پورس اوس په افغانستان کې مخ په زیاتېدو ده. اوس چې مثلا شفاخانو ته یا مینه خانو ته زموږ ناروغان مراجعه کوي، یو نسخه اخلي، نسخه د یوې میاشتې یو د څلور پنځو هفتو دپاره وي، د دې تعقیب د مریض دوباره نشته تر هغې چې مریض بیا په تکلیف شي څو میاشتې کې او بیا راشي او ناروغي ډېر پرمختګ کړی وي. لن مثال دا ده چې هر هغه مریض چې دغه ناروغي ولري، د وینې فشار مثلا، د شکر ناروغي، د دغه ناروغانو تعقیب لکتر لګه په شپږ میاشتو کې او یا حد اکثر په یو کال کې تر سره شي.
یعنی تاسو ډاکټرانو ته وایئ چې د دغه مریضانو لپاره خپل دوسیه ولري؟
دوسیه ولري. هر هغه وخت چې ناروغ دوسیه ولري او که ډاکټر نشي ساتلی، خو ناروغ ته ورکی او وی چې دغه دوسیه ستا د ژوند هغه ټول ناروغي په کلی کل شوی دي او دا ځان سره وساتر وری کبل ډاکټر ته زی نو دغه دوسیه ورته وخه دا به ډیر ګټه وری په د ناروغي په درملنه.
ډاکټر ته خو به تاسو د انټرنیټ لاري یا له ډاکټرانو سره د ارتباط لاري ځینی تجربه او ځینی مهارتونه او ځینی مشورې نقل کړي. لا عام خلکو سره تاسو په اروپا کې ناسیست او لا عام خلکو سره به تاسو څنګه رابطه ساتئ چې د دوی هغه طبي کلتور بهتره سي؟ تاسو څه پروګرامونه لرئ؟
دغه شپږ میاشتې کېږي چې ټولنه یو پروژه، یو رضاکار پروژه چې نوم یې د افغانانو لپاره روغتیایي لارښوونې په لاره اچولې، او موخه یې دا ده چې افغانانو ته په ساده او روانه ژبه په پښتو او دری د بیلابیلو ناروغیو په هکله لومړنی معلومات وړاندې کړی.
دغه معلومات په وطن کې نشته؟
متاسفانه نشته. موږ د ډلیزو رسنیو لارې ځینې خبرونه لرو په رادیوګانو کې، حتی د ازادۍ په رادیو کې هم ځینې خبرونه اوریدلې چې ډاکټر صاحبان د ځینې ناروغۍ په اړه معلومات ورکوي، په ټلویزیون کې هم په همدېشان، هم په لیکلي ډول پرته له ډیرو سو محدودو بروشورونو له کبله چې هغه هم د روغتیا د نړیوال سازمان په مرسته د عامې روغتیا له وزارت له طریقه چاپ شوي دي. نور په منظم ډول مونږ کتابونه چې هغه ناروغي چې په وطن کې عام دي دا په لومړني معلومات نه لرو. ناروغ هم د خپل ناروغي پاک لاو یا د ناروغ خپلوان د ناروغي د ناروغ د پاک لنه پيږي چې د ډاکټر سره په دې حق له باسو کې درملنه په اکله د تشخیص پاکله. نو دغه پروګرام هم شروع کړي. ترتیب دا ده چې اماغ سیمویل رضاکار ټول نه ده افغاني ډاکټران چې په دې برخه کې علاقه مندي لري موږ سره رجستر شوی دي. دوی دغه روغتیایي معلومات د انګریزي څخه او د نورو اروپایي ژبو څخه په پښتو او دری اړوي. په فایل کې موږ داسې پلان نیولې چې دوی دغه معلومات په پاڼه کې، زموږ په پاڼه کې چې د ټولنې رسمي پاڼه ده، نشر شي. تر شپېتو زیات لیکنه تر اوسه پورې نشر شوې دي. راتلونکي کال به دغه ټولې لیکنې د وی ټولګې په توګه د کتاب په بڼه به چاپیږي او په وړیا توګه به خلکو باندې وشل کیږي. یو خبره چې
او دا لیکنه به هم ادامه پیدا کوي،
لیکنه به په دوامدار توګه ادامه پیدا کوي او هر شی چې نوې کیږي، هر هغه موضوع چې نوې کیږي، مثلا د شکر په ناروغي یا د فلج د ناروغي په اړه نوې معلومات تازه کیږي، موږ به کتاب هم نوې کوو.
په اروپا کې مو د ډیر افغان ډاکټر فضل محمود فضلی مرکه اوریده چې ویل یې دای او ملګری یې د افغانانو د صحیح معلوماتو د زیاتوالي کوشش کوي. دغه مطلب چې اوس به یو شمېر رشیدی راووروي هم د ښه صحت لرلو سره تعلق لري.
پلی تک به شاید د بایسکل چلول غوندې په زړه پورې نه وي، خو ډیر اسانه او بې جنجاله ورزش دی. له راپورونو سره سم پلی تک ورځ په ورځ په نړۍ کې ډیر مینوال پیدا کوي. د استرالیا د احصایې اداره وایي چې د دغه هیواد په هرو 50 اوسیدونکو کې یو کس دې ته ترجیح ورکوي چې د بل ورزش په ځای پلی وګرځي، او په دې توګه پلی تک په استرالیا کې د جسمي حرکاتو په تر ټولو عام ډول بدل شوی دی. پلی تک مختلف ډولونه لري. د سودا د پیرودلو لپاره د کوڅې دکان ته لتلو رانیولې، په کلیو او کروندو کې تر ساعتونو ساعتونو ګرځېده پورې دا ټول په ورزش کې حسابېږي. په دې وروستیو کلونو کې یو امریکایي فلم جوړونکی د شپږو میاشتو په موده کې 3.5 کیلومتره پلی وګرځید، او د خپل ټول سفر کیسه د 50 دقیقو په یو فلم کې خلاصه کړه. خو دا ضرور نه ده چې یو څوک دې دومره اوږده سفرونه وکړي. د پلی تک کمال په همدې کې دی چې هر څوک ورته خپل وخت او امکاناتو ته په پام سره بیل پروګرام جوړولی شي. په سیدنی پوهنتون کې د عامې روغتیا استاد پروفیسر اندرین باومین وایي چې د پلی تک لپاره ته یوازې او یوازې دوه پښو ته ضرورت لري، نور نو هیڅ وسیله نه غواړي. پلی تک اعصاب آراموي، د چاغښت، د وینو د فشار، د ناروغۍ، د سرطان، د شکرې او د زړه د ناروغیو په مخنیوي کې برخه لري، او د ذهن له فعال ساتلو سره مرسته کوي. د پروفیسر باومن په قول د پلی تک بل کمال دا دی چې تر بل هر ورزش پکې د ژوبلېدو خطر کم دی، او که بنی ادم هر وخت غواړي شروع کولی شي. د ماهرانو په قول که غواړو چې پلی تک مو روغتیا ته ښه ګټه ورسوي او د پوره ورزش ځای ونیسي، نو پکار ده چې په شاور روز کې حداقل نیم ساعت وګرځو، او داسې وګرځو چې ګامونه مو نه ډیر چټک وي او نه ډیر ورو. البته هغه کسان چې چاغ دي او غواړي د پلی تک په مرسته وزن کم شي، هغوی ته د ورځې لږ تر لږه یو ساعت پلی تک پکار دی.
د خبرونې په دې برخه کې د یو ژباړلې حکایت د اوریدو بلنه درکو چې فریده سیفی لولي.
واده. بچا د ژمي په یوه سړه شپه لمانۍ د باندې ووت. د راستنېدو په وخت کې یو بوډا عسکر ولید چې ریګ دي. بچا ورته وویل سړه خود نه کیږي. عسکر ورته وویل هو صاحب. پاشا ورته وویل زه اوس ماڼۍ ته ځم او هورې به امر وکړم چې ښې تودې جامې درته راولیږي. د تودو جامو تصور د عسکر خوله له خوشحالۍ جینګه کړه، خو پاشا چې ماڼۍ ته ننوت له هغه سره کړې ژمنه یې هېره شوه. په سبا سهار د ماڼۍ څنګ ته د یوه مړه عسکر مړی وموندل شو چې دا لیک ورباندې پروت و. اے پاشا، ما تر دې یخې شپې په پیره کې تیری کړي او ژوندی پاتې شوم، خو تا را کړې ته مې ووژلم.
درمنو اوریدونکو، د راډیوي کتابتون د دې ونې په بحث کې د نامتو محقق جیمز شارپ د کتاب موج واقعي متبادل لرو په اړه د احمد الله ارچیوال د څرګندونو ورستۍ برخه اوري. شغل ارچیوال د دې ونې په بحث کې د نوموړي کتاب د ورستۍ برخې په اړه معلومات راکوي چې لیکوال پکې د عدم تشدد د مبارزې دولونو معرفي کړې دي. شغله ارچیوال وای
ډیره زیاته مهمه خبره چې د پدې کتاب کې یو زیاده دغه ته وای، د کتاب یو زمیمه د اپنډکس وته وای، او پدې کې چې د ټول نه مهمه برخه چې وسه پورې په دامه چې ویل چې د جین شارپ تاکتیکونه کاپی شوی هغه دغه تاکتیکونه دي. جین شارپ یو سلوته نوی د عدم تشدد تاکتیکونه لیکلي دي، او دا تاکتیکونه د سيدي چې په سن ټولنو کې د عملی دي، په سن کې ټولنو کې نه دي عملی. خو که څنګه استاد په ټولنو کې کېده شي 15 یا 15 لس باندې عملی، او یا د اقتصادي لحاظه یا د ټولنیز لحاظه، خو نور ټولنې دسی دي یا د مذهب په لحاظ باندې، خو ځنې نور ټولنې بیا دسی دي چې هلته دا بیا عملي کیږي. نو د جین شر دا یو سلاتنه وي، دغه چې دي د تاکتیکونه دا په ټوله دنیا کې د مهم تاکتیکونه دي، او دا ډېر هغه د نور ارڅ یو طرف ته د چیلی کلی خدا تاکتیکونه بل طرف ته
دا په دې کتاب کې شته.
دا په دې کتاب کې شته. د دې کتاب د زمیمې په توګه باندې اندازې ګرځوي دی، یو غټه زمیمه ده، او دا ټول نوم په نوم شي.
شغله اچول د عدم تشدد د مبارزه ځینې تاکتیکونه خدا سي دي چې ممکن هر څوک سره بلدي. مثلا خلک دې احتساب کوي، خلک دې مالیه نور کوي، خلک دې مظاهره کوي، خلک دې مقالې لیکي، اعتراض کوي، راډیوګانو سره مرکې کوي، شکایت کوي له هغو چارواکو له هغو خلکو چې له دوی سره سم نه چلیږي. دا خو دی غواړم ځینې هغه تاکتیکونه نمونه واخلئ چې د عملي کېدو وړ دي، او په داسې یو ټولنه کې لکه د افغانستان ټولنه خلک ورسره بلد نه دي. ستاسو په نظر په دې یو سلاتنی وي تاکتیکونه کې کومې دغسې دي؟
د زموږ په ټولنه کې زیاتره عملي دي، خو یو څوبه کېدای شي داسې چې هغه نه وي عملي. مثلا مونږ یو داخه تاکتیک چې دی او زما ډېر زیات خوښ شو، هغه دا دی اگر چې افغانستان کې زه فکر نه کوم چې کار به وکړي که وبنه کې، خو کوي. لکه مثلا موږ د پارلمان وکیلان د یو ولایت نه ټاکلي دي، صحیح ده دا خلک صحیح کار نه کوي، موږ دغه صدقه کوو، شلون کوو، د سره نه دفتر لورځو او نه موږ دغه کوو، دا تحریم کوي. دا یو د چې په افغانستان کې نه دی شوی.
اوس نو خلک به وایي چې اوس وکیل سو، او ځکه اوس رابطه هم ورسره غوڅه کمه، استاد خبره پریکون هم ورسره وکمه، نو د دې په حالت کې خو تغییر نه راځي.
دا خبره خو صحیح ده چې تغییر خو نه راځي د دې سړی په حالت کې، خو وس سړی پارلمان ته تلی بل ځل خو بیټا کنه را روان دي، که دا سړی دا سړی مجبور دی چې خلکو لراشي، او کرانه شي بل ځل بیټا کنه را روان دي، خلکو لبه وټ نه ورکي چې وټ ورنه که دا پارلمان ته نه راځي. لکه دا مې یو مثال وي، دا خو زمونږ استاد د افغانستان دغه دی، لکه خلک وسنه بلد دي، خو زما مقصد دا چې دا یو تاکتیک دی. یا مثلا ځنې خلک دغه کوي، دا متوازی حکومت جوړي، خلک یو کینی مثلا دا ټول ملک دی کنه، د عدم تشدد مشران دي دغه لري، ده د سي حکومت نه جوړه چې د خلکو پیسېلې کې یا قانون نافذ کړي، خو یو یو پی یو پی خيغون ته کې یو یو حکومت جوړي. مثلا لکه وای چې ته پلان کې شو، ته پلان کې شو الته ناست کې الته غونډه کې، نو دغه یو بل مثال دی. یا لکه سړی ژوندې د جنازې وکي، نو زنه پوهیږم چې اسلام د نظر
هغه وای حافظ وای وای هغه سړی چې په عشق باندې ژوندای نه دی، او عشق په زړه کې نشته، دای کمر هم نه وي، زما فتوا دا دی چې د دې جنازې منځو کوي. نو دا ویل غواړي
دغه رقم یو خبره ده. بل پکې استاد دام کې دی چې مثلا منګ دغه کو دا په افغانستان کې نه دی شوی، خلک زپی ګر کوم وسبلد دي، خو یو څه نشنا وي، خلک وسب یو څه خلک به وسبلد دي. لکه مثلا منګ غواړو چې یو ملک په خلاف منګ دغه کو دا ادم، مثلا د ایران په خلاف منګ غواړو چې یو منګ د ادم تشدد یو 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 کمپاین او یو مبارزه وکړو، منګ د دې تجارتي مالونه تحریم کوو، منګ فیصله کوو ټول افغانان فیصله کوي چې منګ دا نه اخلو.
لکه اندوستانیانو چې د انګریز له کمپنۍ سره
د کمپنۍ سره او په هغه کال باندې زما په خلصه د 15 نر شلم یوازې د ټوټې د ټوکرو صنعت پکې برتانی د 15 نر شلم میلیون ډالر پورې نقصان کړي. وړه خبره ده، مونږ تاسو ته وړه ښکاري خو نتیجه څومره غټه ده. که دا کار وشي دا هم دلته یو امکان لري. مثلا بل د کارخانو کارکونکي چې دي مزدوران یا کارګران، دوی دغه کې ځینې وخت کې حسابونه کوي، ټول کارخانه حسابو کې، ټول فابریکه خلک حسابو کې، فابریکه ودرېږي، خو مونږ تاسو افغان نستان که به فابریکې نه لرو. نو د زیاتره از ما په خیال سره تقریبا دغه دیده
د امریکې دوه ور
دي، د امریکې دوه ور دي. ځنې چې د امریکې دوه ور نه دغه د سیدی لکه مخکې ما تاسو ته یو مثال وي چې لکه تاسو چې ویل چې دغه د خلک د یو وکیل سره شلون وکي، وکیل لا خوشاله چې زه د خلکو نه خلاص شم، خو په نور ځایونو کې بیا د تاثیر کوي، دلته کې تاثیر نه کوي، په نور ځایونو کې دا تاثیر کوي. یا مثلا خلک په کورونو باندې کینی، او مثلا یو ځای معلمان و چې مونږ نه زو مکتب له او احتساب وکي، نو زما په خیال سره دا هم دلته په افغانستان کې ډیر موثر نه. یا دا چې مثلا په نور ځایونو کې خلک وبو چې دی په پیسو اخلي، اره کورنۍ کې په کلی کې دا او کبار ده، هغه به د میشتې د کمی وبو چې د استعمال یې دغه په بدل کې به یو خاص مقدار پیسې ورکړي. نو که چیرته دام د عدم تشدد یو طریقه ده چې هیڅ پیسې ورنه کې، د برق بیل ورنه کې، دغه نورې طریقې دي. خو دا د وبو قصه فکر کوم چې په افغانستان کې به عملی نشي، ځکه څنګه اساس یو باسي دی برق خو صحیح ده. یا مثلا موږ ځنې خلک داسې چل کوي چې د بانکونو نه پیسې راوباسي، مثلا ټول خلک اعلان وکړي چې موږ د پلانکي بانک نه پیسې راوباسو، هغه بانک دغه کیږي کنه،
دا کابل بانک هم دغه سی تاوانی سو
تاوانی کیږي. نو دغه یو بل دغه د
طریقه ده
طریقه ده. یا مثلا سندری ویل لکه ټول خلک راوزی سندری وای هر قسمه سندری چی خو لکه دا ټول یو وخی دغه بل یو طریقه ده. لکه په ترکیه کې یو بل کار چی شو هغه دا چې په ترکیه کې دی په 1989 دغه کلونو کې د نجم الدین اربکان حکومت ډیر زیات د اختلاس نه ډکو در اربکان د خلکو دغه خلاف دغه وکړه عدم تشدد مبارزه وکړه او هغه شپږ میاشتې وروسته د حکومت نه در شو هغه کې خلکو داس چل کول د شپې په 9 بجې پوره په 9 بجې به دوی به موټر سړک ته راستي او ورنډونه به کول یو منټ د پاره به دوی ورنډونه کول یو ټول
اختلاس او درغلی
په خلاف د حکومت سره دغه په خلاف د مبارزه په خلاف یو به دوی داس چل کاوه چې ټولو خلکو به د شپې په 12 بجې دو منټو د پاره برقونه رڼاکله کور نو حکومت لبه په زور ورکاو ایران کې چې څه شوی و ایران کې دا چې د شپې به دغه د خمینی په انقلاب کې چې د شپې به خلکو دغه کاو ده بامونو ته به وختل او د الله اکبر چیغې به والی. یا مثلا په مصر کې دا اوس ماته ملګری قصه کوله چې په مصر کې کله به چې خلکو مظاهره وکړله پولیس برال او پولیس به خلک پارکلل په دې کې به یو سړی مخکې شوسته به په جمع ودرید مونځ به کاو نو با ایست دغه پولیس بلک سات وته ولاړو یا بلاړ یا بیرته یا بغلی شو نو دغه یو بله طریقه و د مبارزه چلته به مونږ کا په عمومي سره کې بشته په منځه ودرید او خلک په سیسته ودرید نو دغه طریقې زما په خلصه په افغانستان کې مملکې ده شید د منځه ود د الله اکبر چی غو دانوري.
تر اوو ورځې په اونۍ کې ازادي راډیو